دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د گرمی دولس او په کابل کې یو لسمی بجې دي. د مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او نجیب عامر هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو. خو اول خبرونه وایان نجیب عامر.
پیښور کې افغان جنرال قونسل وایي د سولې لپاره څلور اړخیزه هڅې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري ختموي. قطر او پاکستان د ګیسو د راکړې ورکړې یو بې ساري پروژه لاسلیک کړه. نایجیریا کې ځانمرګو بریدونو 130 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پورا خبرونه په پیښور کې افغان جنرال قونسل وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي. ډاکټر عبدالله وحید پویان د شروع په ورځ پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دغه څلور اړخیزه غونډې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باورۍ په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د زیاته کړه
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی دوی په ډېر صفا نیت مند دي. دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا موضوع حل کیږي.
افغان جنرال قونسل د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پولیسو د هغو مامورینو خلاف د جدي اقدامات وکړي چې اسناد لرونکي افغان کډوال او افغان سوداګر زوروي. د پاکستان د پوز مشر وایي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کیږي خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. جنرال راحیل شریف چې د فبروري په 10 نیټه په راولپنډي کې د کور کمانډرانو غونډې ته وینا کوله دای هم ویل چې ترهګرۍ خلاف د جنگ نوعیت کړکیچن دی او پر ضد د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نوموړي وویل د زربیاز عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مهمه بریاوې ترلاسه شوې دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسانو وژل شول. د پنجګور د پولیسو په وینا دا پیښه د چهار شنبې او پنج شنبې په منځنۍ شپه شوې ده. دوی وایي ناپیژند وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسانو وژل شول. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالي شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ د حملې ذمهواري قبوله کړې ده. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه پاکستان به له دغه خلیجي هیواده هر کال د 3.15 میلیونه ټنه اوبلن ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دو ورځني سفر په لومړی ورځ لاسلیک شوی دی. په پاکستان کې رسنۍ اندازه لګوي چې دا تړون 14 بلیون ډالر ارزښت لري. د پاکستان د پېټرولیم وزیر شاهد حقا نباسی وایي له دې پروژې سره به د دوی د غازو 40% اړتیاوې پوره شي. نوموړي رسنیو ته ویلي دا تړون د پاکستان لپاره مفید دی او په کال کې 1 بلیون ډالر دوی ته سپموي. د قطر خبري اژانسونه راپور ورکوي چې د غازو لیک به په مارچ کې پیل شي او تر 2013 کال پورې به دوام وکړي. د پکتیکا د ګوملی ولسوال د چهارشنبې په ورځ وویل چې په دینارخیلو سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړو خواو ته یې تلفات اړولي دي. د چهارشنبې په ورځ د ګوملی ولسوال شایسته خان مشال لډیو ته داسې وویل
هغه زموږ او د پاکستان د سرحد ده په هغه ځای سابي دفترې چې پال کولې هغه د ګومل مربوط ده. بیا د طالبانو لخوا حمله پیل شوې وه. د دې د حملې په ترڅ کې د دوی درې غس قمندانان چې نر فرید توفان ده دا درې سره وژل شوي دي، مړ دي او اوس هم جنګ تېر ورځ هم جنګ روان و. حالت اوس هم څنګه روس سره ناست دي.
د شایسته خان په خبره چې وسلوالو طالبانو د دینارخیلو له اوسیدونکو غوښتي چې د داعش ته ماتولو لپاره له دوی ملاتړ وکړي. وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک ته د وسته پاره د سالنګ پر لوی لار تګ را تګ نه کوي. جنرال محمد رجب چې د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې مشر دی، د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو تویل له پرون مازیګر را په دې خوا سخت توپان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخامخ کړې دي. جنرال رجب زیاته کړه چې تر توپان مخکې تیره ورځ د مسافرو یو بس له یوې پیښې سره مخ شو چې له امله یې دوه تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل تنه نور ټپیان شول. د جنرال رجب په وینا نن به هم د سالنګ لویه لار د موټرو پر مخ تړلې وي. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چهارشنبه په ورځ دوه خزینه ځانمرګو بریدګرو ځانونهوالو ځول چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. د بورنو ایالت د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو چارواکي وایي درېیمې ځانمرګې بریدګرې وروسته له هغې له حملې انکار وکړ چې ورته معلومه شوه په همدغه کیمپ کې مور او پلار او ماشومان هم موجود دي. دغه میرمن اوس د پولیسو په ولقه کې ده او د نورو بریدونو په اړه معلومات ورکړي چې په ترڅ کې په کیمپ کې امنیتي تدابیر کړی شوی دی. چارواکي وایي په دغه برید کې اویا کسان نور ژوبل شوي هم دي. په کیمپ کې 50,000 هغه کورنۍ ژوند کوي چې د بوکو حرام ډلې له ویرې کډه کولو ته اړ شوي دي. ایران د هغو امریکایي سمندري پوځیانو نور انځورونه خپاره کړي چې تیره میاشت یوې لنډې مودې لپاره د اسلامي انقلابي ګارد لخوا نیول شوي وو. په انځورونو کې د هغه سرتیری عکس هم شامل دی چې ژاړي. امریکا د دغو عکسونو خپرېدل یو پروپاګان او د کرکې وړ کار بللی دی. راپورونه وایي تازه ویډیو د ایران په سرکاري تلویزیون هم خپور شوی دی. په یوه ویډیویي کلپ کې یو امریکایي سرتیری لیدل کیږي چې خپلې اوښکې پاکوي. په ایران کې سغدریزي ډلې د دې جو چې تیره میاشت ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري تړون لاسلیک شو، واشنگتن ته د دښمن په نظر ګوري او داسې ښکاري چې د یادو انځورونو خپرول د امریکا د خجالتولو په مقصد ترسره شوی وي. دا تر دې ګړی د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. کچرې تاسې د روانې غړې تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واورئ. په پیښور کې افغان جنرال کونسل وایي چې د سولې لپاره پیل شوې څلور اړخیزه هڅې به بریالي شي. پانیز دی راتلونکو کې سر شمیرنه تر سره کیږي، خو یو شمیر بلوچ ګوندونه وایي چې دوی له دغه پروسې بایکاټ کوي. په پاکستان کې میشه هندو ټولنه د خپل ودونو په اړه د هغه بل هر کله کوي.
ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا مېریډي او هغه نه او وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کولی چې دا زما وایف.
په سوات کې یو غیر دولتي اداره پیغلو او ځوانانو ته د جمهوري اقدارو تعلیم او پرمختګ په اړه زده کړې ورکوي.
هغه علاقې کم چې د جنگ نه ځپلې شوې دي په توانایي چې د پزوانانو کې چې هغه غوی په ښه طریقه باندې د خپل معاشرې بود دپاره استعمال کړي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال اړیدو تاسو غوږې درنو اوریدونکو، په پیښور کې افغان جنرال کونسل ډاکټر وحید اپویان وای ترهګری د افغانستان او پاکستان دواړو ولسونو ځپلې دي. نو موړي پرون په پیښور کې د افغانستان په کونسلګرۍ کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل دوی هیله لري چې د سولې لپاره پیل شوي څلور اړخیزه هڅې بریالي شي. نو همدارنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري فعالیتونو په اړه زیاتوالي باندې هم ټینګار وکړ. نور حال پیښور د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
پیښور کونسلګرۍ کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له جګړې د افغانستان او پاکستان ولسونه ډېر اغیزمن شوي دي. نو د دواړو هیوادونو او په خاصه توګه د دواړو خواوو د ولس اساسي وظیفه ده چې د دې جګړې نور مخه ونیسي، ځکه چې امن تر ټولو لومړی بشري حق دی.
دا جګړه په موږ تپل شوې ده، د باچا خان یونیورسيټي باندې حمله دا موږ په کلک الفاظو باندې غندو. نور باید د دې خیرنې جګړې قربانی نشو. دا زموږ وظیفه ده چې چې په هر ځکی یو د دوړو هیوادونو په هر ګول کې چې یو په هر قیمت چې کیږي د جګړې مخه ونیسو. سولا پردیو موږ ته خیرات نه راکوي، د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
په دې نږدېو کې د دوړو هیوادونو لخوا د یو بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره د خاورې د استعمال د تورونو د پوښتنې په ځواب کې کونسل جنرال اویل چې د دوړو گاونډي هیوادونو ترمنځ د باور پیاوړی کولو او امن ته د ودې ورکولو په غرض د سولې سلور اړخیزه پروګرام روان دی.
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا سلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی، دوی په دې صفا نیت مند دي، دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دوړو خواونه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې
ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او کلتوري یووالی دی. پاکستان کې تر هر ځای زیاته شمیره کې افغان کډوال میشت دي. دلته کې په زرګونو افغان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او زیاتره تجارتي مال هم افغانستان ته له دې خوري ځي چې پر دوی ډېر منندوی دي. خو بیا ځینې ګیلې هم لري، لکه چې د دوی تجاران او هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري د ځینې پولیس والو لخوا زورول کیږي.
زه د پاکستان حکومت نه مخصوصا د خیبر پختونخوا د پولیس د مشرنا هیله کوم چې هغه د وروري فضا ته ادامه ورکو او کم پولیس چې پلارو کې خلک پازابوي دا غوی مخنیوي وکړي.
افغان کونسل جنرال دا هم وویل چې د دوړو خو د اولس را نږدې کولو لپاره به په نږدې راتلونکو کې پاکستان کې د افغانستان فرهنګي او د قدرتي زیرمو نندارتونونه خلاصوي تر څو د دوړو خو تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړي شي. دغه راز په دوړو هیوادونو کې به د لوبو د سیالو تابعیا کوي او د خبريالانو د تګ راتګ لپاره به زمينه برابروي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټ د پاسا دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اته منټ د پاسا سلورو بجو مشال اړوي ته تاسو وګورئ. درنو دونکو د پاکستان د فوج مشر وای وسله والو ته د بهرني او دښمنو ایجنسو لخوا فندونه ورکول کیږي، خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. جنرال رایل شریف د پرون په راولپنډي کې د کور کمانډران غونډې ته د وینا کوله. وی ویل چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نویت کړکېچن دی او پر ضد یې د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نویت کړکېچندې او د دې مقابلې لپاره د متحد کېدو او د ثابت قدمۍ ضرورت دی. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه ای ایس پی آر لاړخه جاري شوی خبر پاڼې په وینا چې د چهارشنبه په ورځ پر اولپنډي کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر اویل چې وسلوالو د بهرنۍ استخباراتي ایجنسونه فنډونه ملاويږي او د وسلوالو خواخوږي په پاکستان کې موجود دي. جنرال راحیل شریف غونډې ته د اپریشن سربه اس په اړه اویل چې اپریشن کې نمایه کامیابیانه هم ترلاسه شوې دي او د ملک بد وسلوالو خاتمه کیږي. په دې غونډه کې د قبایلی سیمو د بې کوره شوو تک په معاملې هم خبرې اترې وشوې او ویل شو چې د بې کوره شوو خلکو په علاقو کې استحکام او ټولنیز او اقتصادي ودې لپاره به ټول وسایل او کوششونه په کار راوستل کیږي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګه خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په امنیت هم خبرې اترې وشوې.
رابع اکرم خان وا چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف د سرګندونو په اړه یې تفصیل وړاندې کول. زو بلوچستان ته د بلوچستان په پنجګور سیمه کې نامعلوم وسلوالو پر یو میلمستون برید کړی چې پکې شپږ تنه وژل شوی دي. پولیس وایي په وژل شوو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او اغوا په پیښو کې مطلوب وو. د برید ذمواري رسنیو ته بلوچ لیبریشن فرنټ نومي وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. نور تفصیل لکوټینا د خدای نور ناصر په رپورت کې و.
د بلوچ میشته پنجګور سیمه پولیس وایي لري اشاره شاوخوا 3 کیلومتر لري په کلی بونستان د ځکه وسلوالو په دز شپشتنه وچلی او په تیشته کې بریالي سوي دي. د دغه سیمه د پولیسو په خبره د چهارشنبه او پنځشنبه په منځنۍ شپه وسلوالو په یاد کلی کې د محمد اسماعیل په نامه د وطن پر میلمستون برید کړی چې په کې د میلمنو او قربونو په شمول شپشتنه وچلی دي. پولیس زیاتوي تر دې برید وروسته وسلوالو د دې کسانو وسلې او موبایل ټلیفونونه هم ځان سره وړي. د پولیسو په خبره په وژل سویو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې مطلوب وو. بلې خواته پر ټولنیزو رسنیو بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو وژل سوي کسان د پاکستاني استخباراتو مخبران بللي او زیاتوي دا د پاکستاني ریاست د یوه ډیت سکواډ غړي و چې د ازادي غوښتونکو لخوا وژل سو. د دې برید مسؤلیت هم رسنیو ته د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو یوې وسلواله ډلې BLF یا بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اردوونکو یو ځل بیا زو کوټې ده. په پاکستان کې په نږدې راتلونکي کې سرشمیرنه یا مردم شماری ترسره کیږي، خو یو شمیر بلوچ ګوندونه وایي چې دوی له دغې پروسې بایکاټ کوي. دوی وایي په یاده صوبه کې په لکونو افغان کډوال هم ژوند کوي چې په سرشمیرنه کې پښتانه حساب دي شي او په داسې حال کې به د بلوچو نفوس تر پښتنو کم وښودل شي. خو بل پلو پښتانه ګوندونه بیا دا تورونه ردبي او وایي چې بلوچ ګوندونه په بایکاټ کولو په پخوانیو سرشمیرنو کې شوی ټګي پټبل غواړي. پر دې موضوع نور تفصیل د خدای نور ناصر پر رپورټ کې ورو.
ټاکل سوی چې په راتلونکي مارچ میاشت کې په پاکستان کې دغه هیواد شپږمه سرشمیرنه ترسره شي. شاوخوا اول لس کال وروسته چې همدا سرشمیرنه ترسره کیږي، په بلوچستان صوبه کې میشت اکثره بلوچ ملت پال له دې څخه د بایکاټ خبرونه ورکوي. بلوچستان نېشنل ګوند چې له مودې راهیسې ورته بیانونه ورکوي، لومړی محمد یاد ګوند له یوه مرکزي غړي غلام نبی مرید څخه د دوی د غوښتنو او اندېښنو په حق وپوښتل.
یو خو دلته په بلوچستان کې سیاسي حالات بہتر نہ دی دوم چی دی دل کا سلویش لکا افغان مہاجرین چی دل کا ناس دی آغا او بیا پدی کی نادرا پا خپل دا خبر دوی خپل بیان دی چی دل کا ویزا نیم لکا کم شناختی کارڈوں چی جو سی دی پا آغا کی دا غفی خاندانو نا دی چی دوی خاندانو نو دل کا وجود نو دا افغان مہاجرو.
غلام نبی مرای او د دګوند ادعا کوي چې په بلوچستان کې 30 لکه افغان کډوال ځای سوي او ځکنو دوی په داسې حالاتو کې په کومه سرشمیرنه کې ګډون نسی کولای. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او سېنیټر عثمان خان کاکړ بیا د مری او د دګوند دا خبره بے بنسټه بولی او زیاتوي په داسې ادعا وو دوی د تیر وخت غلطه سرشمیرنه پټوي. که څه هم تر اوسه دا لا هم څرګند نه ده چې آیا په رښتیا به ټول بلوچ ملتپال له دې سرشمیرنې څخه بایکاټ اعلان کړي او کیا. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال سید انور شاه بیا وایي پښتانه چې په مخکینیو سرشمیرنو کې په اقلیت کې بدل شوي وو، اوس بلوچ ملتپال په ویره کې دي چې که سمه سرشمیرنه وسی نو هسې نه چې تر دوی پښتانه په شمیر کې زیات شي.
اکثریت منی خبر
کوم په کوټه شار کې دا وخت څونی انسانان پښتو زبه وای فقط د صوبه کې بل یو زبه د نه ویل کیږي.
په دغه هیواد کې ورستۍ سرشمېرنه په 1998 ایسوي کال کې سوې وه چې تر مخه یې د دغې صوبې ټوله آبادۍ 15 لکه وه، خو په کال 2011 کې د کورونو د شمېرنې له مخې د دغې صوبې آبادۍ 1.3 لکه ته رسېدلې. بلوڅ ملتپال همدې ته په پام سره وایي چې په پښتون مېشتو سیمو کې د آبادۍ بیخي زیاتوالی د افغان کډوالو له امله سوی، خو پښتانه ملتپال بیا د دې برعکس زیاتوي. د پښتنو آبادۍ تر 1998 ځکه ډېره زیاته سوې چې د دوی په خبره دوی له هغې سرشمېرنې څخه بایکاټ کړی وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال راډیو ته تاسې غوږ درنودونکو زو بنو ته. پرون په بند کې د مولانا مفتی محمود د کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د ستنولو پروسه دی چټک کړي، وران کړل شوي بازارونه او کورونه دي ورغوي او خلکو ته دي د شوي تاوان معاوضه هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب په نامه عملیاتو کې په لکونه قبایل بیکور کړل شوي ول. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
مفتی محمود کانفرنس په موقع د جمعیت علماء اسلام فیډل خیبر پختونخوا مختلفو ځایونو نه علماء کرام او شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران په ګڼ شمیر کې جمع شوي ول. علماء کرام او مشرانو وویل دولت د شمالي وزیرستان عوامو کورونو تحفظ یقیني کړي او کډوال د زر خپلوسي متاستانه کړي. کانفرنس په موقع مفتی عبدالشکور خپلوي نه کې وویل غونډې ته وینا پر مهال چیف آف اوتمانځای ملک نصر الله وویل کډوال چې دولت واپس لیږي نو تش یا خالی کورونو ته نه بلکې د دوی د توانونو د اول نه ازاله وکړي. ملک جان فراز وویل د دوی خښتو او مارکیټونو کم ګنا کړي چې وران شول. دغه غونډه کې جمعیت علماء اسلام، علماء کرامو او شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو شریکا پر دولت غږ وکړو چې نور دې د شمالي وزیرستان خلک نه ځپلې شي او د دوی د سامانونو نیلامي کم مزید بند نه کړي نو سړکونو ته وځي او د وزیرستان نه به بنو په طرف یو ګاډی هم نه پرېږدي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
درنو اودونکو، په پاکستان کې میشت هندو ټولنه د خپلو ودونو په اړه د هغه بل هرکلی کوي چې تر مخه به یې اوس د دوی ودونه د پاکستان د شناخت په قومي اداره یعنی نادرا کې رجسٹر کولی شي او د دوی د طلاق او وراثت مسلې به هم د دغه بل لارې هواری شي. زمونږ همکاري فرخند اسد د دغه بل په اړه د هندوانو د مشرانو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د میشتو هندوانو د ودونو طلاق او وراثت په اړه بل د قومي اسمبلی د قانون او انصاف سټینډینګ کمیټې منظور کړ او اوس به د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کولی شي. د دغه بل د مسودې تر مخه د 18 کالو کم هلک او یا جنۍ واده نشي کېدی او یو هندو واده به اوس په نادرا کې رجسټر کولی شي او هندوانې ښځې به خپل قومي شناختي کارت کې هم د خپل خاوند نوم لیکلی شي او دا شان د دوی بچي به رجسټر کولی شي چې دې سره به دوی ته په پاسپورټ او شناختی کارډونو کې اسانۍ هم وي. د قومي اسمبلی یو پخوانی غړی آریش کومار وای د دغه بل منظورېدل بعد دوی ګڼې مسلې هواری کړې.
ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا مېریډي او هغه نه وایف سو بوزي بای فورس نو هغه دا کلیم هم نشي کول چې دا زما وایف ده. نو دې سره کم از کم اټلیست چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجسټریشن به کېږي، هغوی سره یو ایویډنس برابر شي. مخکې خو چې چا سره سو بلا بړلو مونږ هغوی هغه چې کوم لوور کلاس یا مونږ ورته لیبر کلاس وي نو هغه غریبانان خو کوټ سم نشي کړلی
منظور شي نو دا به په ټول پاکستان کې عملی وي. د مسلم لیگ نون گوند هندو ټولنې د قومي اسمبلی غړی رامیش کومار وایي د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه د غبل اسمبلی ته وړاندې کیږي.
له
دې سره به ډېر اثر پرېوځي. زه ګڼم چې د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دوی په اړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کیږي. له دې سره به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار ترسره شي. د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي. ودونه به رجسټر وي او په شناختی کارډ، پاسپورټ او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي. په روانو 15 ورځو کې به دا ممکنه ده لې اسمبلی نه هم منظور شي.
د پاکستان د هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې 70 لکه هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشت دي. د دغه ادارې یو چارواکي سنیل کمار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د مذهب د بدلولو ده چې د دغه قانون سره به یې مخنیوي وشي.
اوس به نه یوازې زموږ ودونه رجسټر کیږي بلکې طلاق په اړه به زموږ د ټولنې مسلې هم هوارې شي. چونکې زموږ د ودونو په اړه څه قانون نه و نو په زوره زموږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدې. کومه جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه د هغې واده به په زور کېدو. اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورله بدلولو. د دوی نه به یې مسلمانان جوړولې چې واده به یې وکړ نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو. دې سره به د یوې کمومرې جنۍ واده نه کېږي او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 13 کالو نه وي نه بدلول کېږي.
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه بل هرکلی کوي خو سنیل کمار وایي اوس هم په دغه بل کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د دغه بل د مسودې نه لرې نه کړل شوی.
دی بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی. مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر، وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی. د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي نو لومړنی واده به یې مات شي. مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي. باقي د دغه بل نورې خبرې سمې دي.
دین وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی کې د هندو لږکیو استازو په سند صوبه کې د هندو جنکو د تختولو او په هغوی د دین د بدلولو لپاره د فشار راوستنې په پیښو احتجاج کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې د حل لپاره دې قانون سازي وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه 21 کلو هرسا او لنډو سپو 2113 15 1380 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال لري تاسو غوږی درنودونکو له پاکستان خبرېدونکو ډان ورسپانې په یو رپورت کې لیکلي د اسلام آباد د سور جمعات پر مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د فرقه ایزو تاوتریخوالي پیښو د رامنځته کولو د هڅو او له ناقانونه ګرځول شو وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګیدو باوجود حکومت نوموړي ته لاس نه چوي. دا لیکنې تر مخه له دې معلومیږي چې د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد جوړ کړل شوی قومي اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه کوي. د لیکنې نور تفصیل له هارون باچا اورو.
د ډان رسپانی لیکنه وایي د اسلام آباد د سور جماعت امام مولانا عبدالعزیز 13 میاشت پر ټولنیز میډیا خپور کړی یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر یو جګپوړي چارواکي تور لګاوه چې د یادې ادارې له نورو چارواکو سره د هغه په مثبتو خبرو اترو کې ستونزې جوړوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان امنیتي ادارو دا ځل د مولانا عزیز لخوا د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو هڅو مخه نه ده نیولې. لدې دا ثابتېږي چې په پاکستان کې هغه چاته چې د هغه هیواد اساسي قانون نه مني او د تروريستي فعالیتونو په زغرده حمایت کوي هیڅ نه ویل کیږي. لیکن کاږي د مولانا عزیز پڅیر د وکاس پر ضد حکومتي اقدام نه کیدا دا جوتوي چې د ترهګرۍ پر ضد پر قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازم ده عمل نه کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان د داخله چارو وزیر اکثره وخت مولانا او دغه د مدرسې خلاف خبرې اورېدو ته تیار نه وي، دغه پر وړاندې د حکومتي اقدام کېدلو تما لرل ابستي. مولانا عزیز 13 نه وویل چې د تیار دی چې د سور جماعت پر ضد د 2000 کال د پوځي عملیاتو لپاره د پاکستان د هغه وخت پوځي امر جنرال پرویز مشرف معاف کی. لیکن وایي استخباراتي ادارو تیر کال رپورٹ ورکړو چې د مولانا عزیز له ترهګرو ډلو سره اړیکو د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. په رپورٹ کې دا غو ویډیو یادونه هم شوی و چې پکې د جامعې حفصه زده کوونکو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ملاتړ اعلان کړو. د لیکنې تر مخه د ناقانون ګرځول شو وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د سور جماعت د اړیکو خبره اوس پټه پاتې نه ده، خو د مولانا د شاګردانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ورتلو خبره د ډېرې اندېښنې وړ ده. لیکنه زیاتوي د اسلام آباد یو عدالت د مولانا عبدالعزیز د نیولو امر کړیو، خو هغه لا هم نیول شوی نه دی. نوموړي په دې وروستیو کې ویلي له عدالت یې تر نیول کېدو د مخه ضمانت له دې وجې وانخیست چې استخاره یې کړې وه او دا چې هغه پکې له دغسې کولو منع کړل شوی و.
هارون بچاو چې تاسو د ډان د ورسمان د یوې مقالې مهمه برخه وړاندې کولې، درنو ودن کوم دې سره وخت شوه دي د غرمې 12 بجې. نجیب عامر نه د خبرونو لنډي زور.
په پېښور کې افغان جنرال قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باوریو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه ناپیژند وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې وکړې چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شول. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالي شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ ته حملې ذمهواري قبوله کړې ده. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه یې پاکستان به له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.5 میلیونه ټنه مایا طبي ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دورځني سفر په لومړی ورځ لاسلیک شوی دی. په افغانستان کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلې ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الیگزاندر مانتیسکی د خبرو د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره وکړه. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لوی لاره تګ را تګ نه کوي. چارواکي وایي له پرون مازیګر را پدې خوا سخت توپان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له خنډ سره مخامخ کړې دي. د پاکستان مشهور ناول، افسانه او ډرامه لیکونکي فاطمه سوریا بجیا د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې وفات شوه. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې د هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه ورکړل شوي وو. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چهارشنبې په ورځ دوه ښځینه ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول چې په دې پېښه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول او 70 نور ژوبل شول.
نجیب امیر چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو، وزو اسلام آباد ته چرچې د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو رسمانو ادارې لوست دي او غټی کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي د دې خبرې نه هیڅ کله انکار نشي کې دی چې د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې کامیاب اپریشن شروع کړی دی، خو د دې باوجود د متاثرینو په واپسۍ او بحالۍ کې یو شمېر ستونزې را مخې ته دي او له دې داسې ښکاري چې د قبایلي علاقو په معاملاتو کې د کور دننه څه مشکلات او تحفظات موجود دي او هم دا وجه ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر استعفا ورکړه. د ادارې په وینا چې قبایلي علاقو کې دي د حکومتي ریډ داوا هغه وخت وکړی شي چې کله د فاټا ټول متاثرین خپلو کورونو ته ستانه کړي او د دې سره سره باید چې فاټا اصلاحاتو باندې هم توجه ورکړل شي، ځکه چې د شدت پسندۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې د معاشرې په جوړولو لپاره کار وکړي شي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت او سیاسي ګوندونه په شریکه د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کار وکړي او حکومت د پېښور، کراچۍ او قبایلي سیمو په شمول له ټول پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کوټلې او سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ آج ورسپنې خپلې دریا کې د پاکستان او قطر ترمنځ په معاهدو باندې لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل ان جی معاهده د پاکستان د توانۍ د بحران د حل لپاره ډېرې ګټورې ګرځولې دي. د ادارې په وینا حکومت د پېټرولو په نرخونو کې کمی هم کړی دی، خو اصل خبره اولسته د دې فائدہ رسیدل دي. نو که د قطر نه ګیس هم درآمد شي او د دې فائدہ اولسته نه رسی نو بیا د دې څه فائدہ نشته. ادارې اخیری کې لیکي که د قطر سره د ایل ان جی معاهده وي او که د تاپی منصوبه وي او که د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین تدین منسوبه وی. ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت د ټول اقداماتو ګټه ولستا ورسی، نو هله به د حکومت د هلې ځلې ته کار وی. نو باید چې حکومت د دې مقصد لپاره یو غور کړن لار جوړ کړي، یوازې په لوزنامو لاسلیک کولو سره ګټه نه رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فاینانشل ټایمز او رسپانه لیکي په کراچۍ کې ولس د سخت دریځې مفکوره رد کړې ده او رو رو خپل عادي ژوند ته واپس ستنېږي. بلخوا فانو پالیسۍ مجلې کې چې د تاپی پایپ لاین د ګیس پروژې نه به په ګټې اخستو سره په افغانستان او پاکستان د انرژۍ په برخه کې خود کفیل شي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابا راوړو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې د کراچۍ ګڼ شمیر سیمې د طالبانایزیشن مفکوري او سخت دریځې دومره په خپل ولکه کې اغیستې دي چې د دغو سیمو ګڼ شمیر زده کوونکو د روایتي سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. خو د ورسپانې په خبره امنیتي ځواکونو په دغه ښار کې د مجرمینو د پرتشدد ډلو او د هغه سخت دریځو سنی مسلکه ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، څوک چې موسیقي او فنون لطیفه سره تړلې پیښې غیر اسلامي ګڼي او ادبي هلو دلو سره ځکه اختلاف لري چې د دوی په نظر دا د غربي نړۍ نظریې پر مخ بوزي. خو د ورسپانې په خبره د کراچۍ ځینې اوسیدونکو دغه د سخت دریځې مفکوره رد کړې ده او خپل هغه عادي ژوند تیرولو ته اړ شوي دي چې پکې ادبي او کلتوري هلې ځلې د ژوند ښکلا ګڼل کېږي. په کراچۍ کې د کتابونو د نندارتون تنظیمونکي یوې ادارې آکسفورد یونیورسټي پریس ورسپانې ته ویلي دي چې سخت کال د دوی لخوا جوړ شوي دغه نندارتون ته د تیر کال په مقابله کې څه د پاسه 100,000 خلک زیات ورغلي وو. او همداراز د کراچۍ آرټس کونسل چارواکو ویلي دي چې د دوی د ادارې د غړیتوب شمیره د 2000 نه واوړېده. بلخوا فارون پالیسی مجله په خپل یو لیکنه کې د ترکمنستان نه تر هند پورې د ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د ګل کنش په سیمه کې د ګیس د ذخیرو نه څه د پاسه 3 عرب مکب فوټه قدرتي ګیس د افغانستان له لارې اول پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د مجلې په خبره دغه پایپ لاین نه به افغانستان ته 1.5 عرب مکب فوټه، هند ته 14 او پاکستان ته به 14 عرب مکب فوټه قدرتي ګیس ورکول کیږي. د مجلې په خبره د دغه پروژې له وجې د افغانستان د ننګرهار، کابل، کندهار او هرات ولایتونو ولس ډیر خوشاله دي او د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه لیدلوري ته د حقیقت شکل ورکړي کوم چې د هغه په خبره افغانستان د زرګونو کلونو نه د تجارتي لارو مرکزی نقطه پاتې شوی. مجله زیاتوي چې هر کال د وړي په موسم کې پاکستان د توانایي سخت کمښت سره مخ کیږي، داسې افغانستان هم دا مهال د توانایي سخت بحران سره مخ دی. دا پروژه به د افغانستان په پرمختګ او د پاکستان د توانایي په استحکام کې مهم رول ولوبوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو یو غږ درنو دونکو په افغانستان کې د اصول لپاره هڅې دوام لري. په دې رسو کې سلور اړخیزه خبرې ترې هم پیل شوې، خو سوله د کوم طالبانو سره کیږي ځکه چې دوی په ډیرو ډلو ویشل شوې دي. پاکستان وایي هڅه کوي زیات نه زیات طالب گروپونه د سولې پروسه کې شامل کړي. ایکسپرس ټریبیون ورسپانې لیکي چې دا هر څه حل شونې دي چې طالبان مثبت غبرګون وښایي. نجیب عامر د مقالې نورې برخې دروي.
په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې تلت مسعود لیکي د افغانستان، پاکستان، چین او امریکې لخوا د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې د طالبانو په غبرګون پورې انحصار لري. د لیکوال په باور دا ډیره مهمه خبره ده چې دغه هڅې کامیابی شي او په افغانستان کې سوله او استحکام راشي چې ورسره د سیمې استحکام هم تړلی دی. په بله معنا که افغانستان کې له سیاسي لارې د مسلې حل راوځي او جنگ ختمیږي، نو دا به په پاکستان کې دننه هم د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مرسته وکړي. له دې سره به د تحریک طالبان پاکستان ډله کمزوري شي او په افغانستان کې به هم د دغې ډلې اثر او رسوخ کم شي. په عامه توګه داسې یو تاثر موجود دی چې پاکستان طالبان د یوې الې په توګه استعمالوي او غواړي چې په افغانستان کې خپل اغیز بیا ترلاسه کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ویلي چې هڅه دا وي چې د طالبانو زیات نه زیاتې ډلې د خبرو میز ته کینول شي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف هم د افغانستان سره د مضبوط اړیکو د جوړولو هڅې پیل کړي او د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د معلوماتو وروستۍ راکړه ورکړه ښکاره کوي چې د جنرال هڅو یو څه رنګ راوړی دی.
د مقالې لیکوال لیکي دا خورا ستونزمنه موضوع ده چې طالبانو کومه ډله باید خبرو ته کینول شي، ځکه چې طالبان په ډیرو ډلو ویشل شوي دي. لیکوال وایي ښایي دا به اسانه وي چې د ملا اختر منصور په مشرۍ کې هغه طالبان د سولې پروسې ته راوستل شي چې پاکستان کې اوسیږي او په عامه توګه د کوټې د شورا په نوم هم پیژندل کیږي. خو بل پلو دا به ډیر ستونزمن کار وي چې هغه طالبان سولې ته راوستل شي څوک چې له داعش سره یو ځای شوي دي. که څه هم افغان حکومت په دې خبره ټینګار کوي چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې د طالبانو غوښتنو منلو ته لاره هواروي، خو بل پلو ملا منصور ویلي د افغانستان اساسي قانون دی د شریعت او جهاد په رڼا کې ترتیب کړی شي. په عین حال کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل ټول پام د طالبانو سره خبرو ته اړولې. جنګ سالاران او د مخدره موادو مافیایي ډلې بیا هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت او سیاسي پروسه لا کړکېچنه کړي. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
درنو دونکو زو کورمیتا په کورم کې د تعلیم محکمې یو شمیر کسان داسې دي چې له درې کلونو رایسي برتی شوي دي، خونې نوکرۍ پخې شوي دي او نو ورته تنخواګانې بلاویږي. د احتجاجون روسو د تعلیم محکمې د ځینو کسانو نوکرانی پخې کړي، خو ورسره ځینې کسان یې معطل کړي هم دي. په سیمه کې د مشال اډیو خبر دلته عارف روزی په دې رپورت کې باور چې معطل شوو کسانو د اندېښنو او د هغوی د غوښتنو په جواب کې د تعلیم محکمې مشران څه وایي.
په کورما کې معطل شوي د تعلیم محکمې یو شمیر ملازمینو د خپلو نوکریو د بیا بحالېدو غوښتنه کړې ده. د معطل شوو ملازمینو په خبره دوی په داسې حال کې د نوکریو نه لرې کړي چې خپلې نوکریانې د پخولو او تنخواګانو لپاره د درېو کالونه په احتجاج وو. محمد صدیق په نوم معطل شوی یو ملازم مشال رډیو ته وایي درې کاله وړاندې برتی شوی وه چې په هغې کې تعلیم محکمې د اوو دېرش کسانو نوکریانې پخې کړې او نو ټولې د نوکریو نه لرې کړل.
کوچی په سرکاری سکول کې کلرک دی وای خپل ډیوټي په بندې سره کوله، خو نه پوهیږي چې بیا ولې د نوکرۍ نه لرې کړو.
پالیسی مطابق نوا
یا د دو سرټیفیکیټ چې د چاوله فیک ان بوګس وو د دې لکه امکرانی وشولې نو دوه درو کې د پاینټ ورټ فور د سیویلیګیشن وې دوه خلاف نو حکومت سرکار او سر خچا سره ظلم نه کوي، خو لکه درې کله هو دو کې انکوایری روانه او کله انکوایری او شکی روانه وي نو ته هغه ته تنخوا ورکوي نه شي.
واضح دی چې 2013 کال د جنوري په میاش کې د کورمې د تعلیم محکمې د اتوش پټو کسانو برتی کړي وا چې ورسته بیا په دې کې د انکشاف وشو چې دغه ملازم زمینو دوبرته پوخ درغلی شوی دا.
طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
مشال رجتا سی وګي درنودونکو زو خیبر ایجنسی ده د خبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال د فاټا د سیاسي ګوندونو اتحاد مشرانو ویلي چې دوی به د روانې میاشتې 15 نیټې نه په پیښور کې د فاټا د حقوقو او عیني حیثیت په حق له یو احتجاجي ناشته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سی آر نظام د لمنځه دی یوړل شي او قبایلو ته هم بنیادي انساني حقوقونه ورکړل شي. نور تفصیل د فرهاد چینواری په رپورت کې اورو.
د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسی په جمرود پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا پر جوړ شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به پر روانو نزدو ورځو کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت د بدلون لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناشته کوي او په دې لړ کې یې ټول تیاری مکمل کړی دی. په دې حقله د تحریک انصاف ګوند یو مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال پریدی مشال ریډیو تویل
دا په 15, 16, 17 تاریخونو باندې درې ورځې درنوي چې په دې کې به د پاره پارټي مرکزی او صوبایي مشران شرکت کوي او په دې کې به موږ کوشش کوو چې د فاټا چې سومره مشران دي سومره سټوډنټان دي سومره سیاسي خل دي دا ټول په دې کې ګډون کوي او ان شاء الله موږ به دې درې ورځې درنه یو غږ مرکزی حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې کې لکان په دې فاټا کې اف سی آر نه منو موږ د ظلم زیاتې نه منو
او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر جنگریز مومند وویل چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي.
پټه چې کوم دی د دې په صوبه کې مرشي زموږ هم دا موقف دی چې په پټه چې کوم دی د قومي اداره کې شامل شي. پټه چې کوم دی د قبایلیت نه وځي دا زموږ موقف دی. پټه چې کوم انفراستراکچر تباہ او برباد شوی دی هغه د پر ډیماند دی د هغه د امن خبره کو
او د عوامي نېشنل ګوند منظور پر دی تکړه
باید د دې خبرې ضرورت ته چې قبایلی خلکو ته د پاکستان د شهریانو حقوق ورګي کم چې بنیادی انساني حقوق د قبایلو حق دی
او د جماعت اسلامي ګوند زرنور پر دی وویل چې موږ فاټا ته د یو کونسل حیثیت ورکول په حق کې نه یو او باید د آئین په 240 ماده کې دی بدلون راوستي شي.
د موږ غټه مطالبه هم دغه ده چې اف سی آر د ختم کړي شي او فاټا چې کم دو دا په صوبه خیبر پختونخوا شامل کړای شي.
خو بیا په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا رائے مخې ته راغله او د دغه ګوند یو مشر مفتی اجاز وویل
نو موږ موقف خدا دې چې د فاټا کې کوم نظام دی د اف سی آر دا ظالمانه نظام دی او د فاټا نه دا ختم کړی شي. خو مخکې دا چې د اف سی آر د خاتمې نه وروسته بیا څه شي نو په دې کې د جمعیت علما اسلام دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی دا یو علیحدہ صوبه جوړ کړی شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې تر اوسه په باجوړ مومندو او شمالي وزیرستان کې خپل غونډې کړې دي او د قبایلو رائے اخیستې ده او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رائے باخلي او د هغې نه پس به د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه کومې نتیجې ته رسی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خو وډو نه ملاو شې دی یو دلته چولې کارته نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مصبخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
مشال لرته تاسو وګورئ درنودونکو یو غیر دولتي اداره سیاد د پاکستان د نورو سیمو په شان په سواد کې هم پیغلو او ځوانانو ته د جمهوریت اقدارو تعلیم او پرمختګ په اړه زده کړې ورکوي او د شخړو نه د وتلو لارې هم ورته ښایي. په روزنیزو پروژو کې برخه اخیستونکي ځوانان او پیغلي وای لدی پروسې زیات ته ګټه ترلاسه کړې ده. د سواد نه مشال لري خبريال نیاز احمد خان نور حال لا کوي.
سوات بنګوره کې پیغلو او ځوانانو ته روزنه ورکون کې ټولنې سیات سوات مشر نسیمارا مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټول پاکستان کې په زرګونو پیغلو او ځوانانو ته داسې روزنه ورکوي چې دغه پیغلې او ځوانان د قام په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. دغه کې د سوات سیمه هم شامل ده. دوی وویل
مقصد دا دی چې هغه علاقې کم چې د جنگ نه ځپلې شوې دي د هغه علاقې ځوانان ته چې دی هغه ته سخودنه داسې وکړي، داسې سهنر ولا ورکړي، داسې زده کړه ولا ورکړي چې دا غوي کما انرژي چې دا کوم توانایي چې دا پزوانانو کې چې هغه غوي په خطرې قباني د خپل معاشري د خپل ځان او د خپل معاشري د پله او بهبود لپاره استعمال کړي.
روزنه اغستون کې یو پیغله مسرت چې د منګوري اوسیدونکو ده وایي چې سواد کې لومبۍ ترهګری بیا سیلابونو او اوس زلزلو یره تر خوره کړی ده. دغه روزنه کې دوی ډیر څه زده کړل.
مونږ جمهوریت نومو یا مونږ د پوهې نومو یا مونږ د جنگ د جګړې نومو داسې مونږ ډیر اوریدلو خو مونږ د هغې په باندې پوهېدونه چې دا څه شي دی دا ولې راځي دا د څه وجه راځي د دې د حل کېدو سره غره نو دوی مونږ ته د هغې دونه پوهه وکړله چې مونږ ته د هغې د بچاو کېدو او یا مونږ د هغې د حل کېدو پوره پته ولګېده.
یو زلمی سلمان علی چې د ملکن سره تعلق لري وایي چې دوی په ټولنه کې د تنازعات حل کولو طریقې زده کړي او دغه روزنه به وړاندې نورو زلمو سره هم شریکوي.
دا مونږ په کور کې هم په عمل کې راوستي شو، دا مونږ په خپل گاون کې هم په عمل کې راوستي شو، د خپل دوستانو سره هم په عمل کې راوستي شو. زنګ په باره کې سودا سي خبره راشي چې مونږ له جګړه جوړه یا دي سي نور سو خفګان مونږ له جوړه مونږ دلته زده کړی چې دا غې په باره کې به مونږ کم کم کسان را غواړو یا به مونږ په خپل مینس کې څنګه حل کوو.
په دا مقدس سواد زلمو ټولنې یو مشر ډاکټر جواد اقبال هم موجود وو. دوی ویل چې داسې حل زلې په سیمه کې د بدمنۍ ختمېدو او زلمي له مایوسۍ څخه راوستو کې لوی کردار لوبولی شي.
نن چې دا کوم غونډه وشوله په دې کې دوه د داسې ټولنو ملګرتیا وکړله په مالی توګه باندې او د هغو د ذهني چې کوم تربیت ته هغه وکړو چې د کمی په وجه باندې په معاشري کې سوکالي چې کوم دا هغه راتلې شي. نو یو په دغه کې یو ټولنه چې دا زمونږ نه وختګر ځوانانو ټولنه یعنی د انوویټیو یوت فورم نوم هم
د روزنې په ختمېدو د ملکن ډیویژن بیلابیل سیمو څخه راغلي ډیر شونه زیات پیغلو او ځوانانو ته سندونه ورکړل شول. دغه تنان به وروسته خپل سیمو کې پیغلو او ځوانانو ته دغه روزنه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نش خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی به غلط.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسې وګورئ. درنو دنکو میا عبدل غفران په کال 2010 کال کې په غلنۍ ځانمرګ برید کې وړل شوی وو او ټبر یې وای چې د خاوند مرګ یو کال وړاندې ځوان زوی هم د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د مزدورۍ په حال کې وژل شوی وو. دی وای چې دا وخت یې ماشومان لوریګانې میا منډي بازار ګنداو ته کورنۍ ډوډۍ خرڅ لپاره وړي او خپل هم کورنۍ خپل هم مزدوري کوي خو دغه یتیمانی جونې چې دی په خپل سرمانی مزدوري هم کوي او دوی لډیرو ستونزو سره هم مخامخ دي. د دغه کورنۍ نور حال به د شانوسترګ زی رپورت کې واورو.
دا محمد ایجنسی می عبدالغفران په کال 2010 کې د دسمبر په میاشت کې په غلنۍ ځانمر ګبرت کې وژل شوی وو. د ټبر وای چې د خاوند د مرنه یو کال وړاندې ځوان زوی عمران میا د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جنگ کې د مزدوري په حالت کې وژل شوی وو. دا ساته د ژوند کړهونه زیات دي او ماشومان لورګانې په میا منډي بازار کې د سکول د رخصت نه ورستو په کورنۍ تنور په خښوي ډوډۍ خرڅوي.
بل درک
د میا عبدالغفران درې زامن او شپک لورګانې دي. ټبری وای چې د عمر زوی یې هم دوه بچی دي، نو د ماشومانو لورګانو د ډوډۍ د خرڅ تر څنګ هغه په خپله هم مزدوري کوي.
د خاون او د ځوان زوی په مرګ ډیره غمجنه ده او وای
ټوډۍ ته ناسته یم په جړا شم د وښ سی وخرم کوچی ته ناسته یم دا خو مې ټول عمر خفګان دی دا خو رانه نه لري کیږي بس سړی دوه کسه سړی یو اف دی په کور رانه شي چې داسې تا مې د سړی نه و چې دا به څوک سړی مونږ کرا شي دوه کسه لا او بیا مې تما نه و ناسته به ومن
او طیبه د میا عبدالغفران ماشوم لور ده او په دریم جمعات کې سبق وای. روزانه د ډوډو شکور په سر کړی او میا منډي بازار ته خرڅ لوړي.
موږ د دې نه سکول ته لاړ شو، بس سکول نه راشو، به ډوډۍ وسو، به را شو بیا بازار.
نو څو ډوډۍ وړې تاسو پورا؟
موږ شل یا ډوډۍ به شل پای ګاډو والا نه مخه یو دکاندارانو یا دکاندارانو ورکاو
تا دې پلاریا چی څنګه سره وګیره وا کنا ګیره نو
ګیره وا موږ لبراله پلس ګنده مال راکاو شل کنه
نو هغه ټیم کو بتا سه ډوډۍ نه لکنا
هغه ټیم کی چې هغه مال شو اوس ډوډۍ ولو چې بلان جون دی خبر.
د میا عبدالغفران ټبر وای چې د ژوند له ټولو لوی خواهش دا دی چې بچی سبق وای او د خپل کور نه علاوه د نورو یتیمانو په خېګړه راشي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړتیا تاسو وګورئ درنو دونکو زو یو واری بیا کابل ته. په کابل کې یولس افغان نابینا نجونې توانې دي چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یو له هغو نجونو څخه ده چې غواړي په دې حالاتو کې هم جورنالیسټ جوړ شي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې وو.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي، ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي، خو په دوی کې یو محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله مخ هاغه تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته لدې چې درس یاداشت کړي یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړې او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابیناو محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریري ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل:
زما نوم لینا، د پلار نوم یې نسیم دی، شل کلنه یم. د 1993 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغه شوې یم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده، خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانېږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري، خواریکښه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینایانې دي، خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنیو کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
مردم میخواهش دارم که امرای نبینایان
په ټولنه کې لنارینه وسخه غواړو چې لنبینایانو او همدارنګ لټولو مالولینو سره مرسته وکړي او وینې زوروي دوی د ټولنې دی وغړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخه په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګ راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.5% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تفاهم نامې کې با تحصیلات عالی داریم و مو 14% سهم بورس کې
د لوړو زده کړو وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلومینو ته له 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګ د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوې دي.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي سو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډېر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکه خشته خو مسؤول ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شئ.